محمد و وسم د دې سات لاند خبرونه له سفی الله ستانګزی نه.
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسلو سربیره امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوه تړون ته ژمن پاتې کیږي او امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبې په چاودنه کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهن کی بیګا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. او سم په مخړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیونه ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنی او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدی رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې 350 میلیونه ډالرو په ارزښت مغزیات، د سباندې 13 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي بوټي او دغه شان د تازه میوو او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوي دي. دغه 4 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو 2 کلونو کې د ګلف فود له کلنی نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا ترڅنګ سږکال افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 1.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1400 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلی کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول ولو یو شبکه، شپږ ویشت اوبو ویشون کې د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وایي له دغو پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 0.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.7 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدا چې خبرونه تر ډیره د سولې یا پټوله کې د دوه د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوی و. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځانډ خبر شول، زموږ معذرت ومني. وسم له دې سره د خبرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی.
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر بای پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکول په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10% او په شخصي پوهنتونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمانه خانم جان انوري ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوري صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوري صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وې دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت لګانه نشي کولای چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوري صاحب، تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو لکه دوی نس کولای چې خپل لوړې زده کړې جاری وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نشي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږته په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیان زموږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به ممکن د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې وو تقریبا د 15 جنتیانو تفتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیانې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی. او نور د اقتصاد لامل اکثر د امنیت هم خدای خو اکثر خیال موږ د اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل لوازمو ته دوام ورکړي.
ش انوري صاحب کتاسي یو څو داسې کیسې لمر سره شریک کړی چې ستاس په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې انجنونو تر لاسه کړی وي؟
او لوړو بریا خو په دې کې تر لاسه کړی دی ځکه چې اکثر خیال موږ لري اوس په انټونو کې ماسترۍ کې دکتوري ته هم انټونو ورکې ماسترۍ هم کولای شي چې وکدا د موږ لپاره لوی بریا ده چې موږ د خیال دي اکثر د نورو کالونو پرتل او کال په کال قدم په قدم پر مخ دي پر مخ روان دي او هم نور هم دغه مشکل به ان شاء الله پر تلونکو کالونو کې هر څه ځکه چې زموږ وسورونه تر کالونو با ډېر دی علم زیدو او د نشانو لپاره د خپل خیاط اولونو لپاره د اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم ان شاء الله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي او د لوړ زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیاط سره به دوی په نورو پانتونو کې کوم شخصي پانتونو ته انسټیټیو ته کې دیږي او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لپاره دا همکاري راته وغواړي چې دوی سره د پیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیاط دی به نور هم د علم کچه لوړ شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د انجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړی دي، خلک مهڅول چې خپل انجونی باید شونځي ته پریږدي او لنجونو سره ممرسته کړي چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً وایئ چې د دولت له خوا تاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي تاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه چې مثال ور چرواکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعد یې نه کې کوم شوی دی ورته د دعوت پانتن تو نام یو پانتن جو شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستې دي او د غلیار د خپل زده کړو ته دوام کوي او دا ورای چې فارغ یې نه هم ورکړ بل دا ورای هم پرتون کې کار کوي فارغ یې نه ورکړي دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده او دا سندره پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دی.
انوري صاحب، دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ؟
اغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتون لري چې فرای پونتون لري د نتیجې شول او حالت د دې ايدي نمبر غوري او بیا لوړ نمبر غوري چې اغه د دستون دې ماتل شي وي او موږ یې په دستون لري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پانتون د ترانسپورت پیسې د چوکترې پیسې او داغه دوی دا وایي نه لري چې دوی لار د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیال سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ویرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیال کولای شي چې د وټ پانتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې جنونی قبل بیا په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره جنونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی جنونی قبول کړي دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او جنونی هم لري او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یو د ورفرې فکر کوم مخکې به څومره ورکړي وي خو زه چې اوس معلومات لرم یو د ورفرې ځینې ورکړي وي بل د ورفرې ځینې جنې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دا هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیانت ته د وظیفه پیدا کوي او د خیانت په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېږي نو هغه خیانت موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپل لونی ورسته لښ پژم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لوی ستونزه د تاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای شي خپل لونو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیا دي چې خپل لونه تر سپګم ټولګینه لوړې تر دولسه ما پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دوی پرمخ بیایي. او اوس و دی خپل خیاندي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاندي وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځي کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالین به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دې خبره یا په دې وڅکي چې څه شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼه چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړې وای او پوهنتونونه یې لوستلې وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لور د خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپل دوهمي میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیک ده. ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایس چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سمه ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما هم چې پوهنځي مې هلته سات ترسه بجې ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زما یو مثال درته وایم، بخښنه غواړم چې یو ونه اول لمره د مکتب څخه فارغیږي او د امنیتي مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولای، چې غیر خواته چې د ژوند کا او ملګری نه درلودل. عمومي اول لمره د ټیپ پونځي ته کامیاب شوی و او هغه پریښود. داسې ډېر مشکلات شته ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعض کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېر کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو دپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیابه شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له پر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوي، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې څه کېږي؟ څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې دېرته زړه نه شو کوي خپل تیغ له لوږې د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودی ته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. ته زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بله،
ډېر تاسف دی.
ډیر مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذ او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شاته للی ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو د کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه ویني؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې دي، زه فکر کوم چې د دې په دوڅان د کلونو کې به موږ د ښه حالت ته ونرسیږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه مسؤلیت و په بس کې به هر د قادر ترانسپورت ساده تو ازنی و د ترانسپورټونو و هر په بس کې څنګه سره سلور بجوته به کابل ته ورسېږي بیا به موږ شپه په ولس بجه په بس کې کښنه سهار اته بجه به سیټ پر ورسېږو نو زه فکر نه کوم چې په دنجو سکال کې موږ د څه دغه حالت ته ورسېږو متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شو کړو چې تر هغه ډیر به تر لاهم شوي ټولنه ډیره شاته تللې ده او دا د تاسف ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کواندي کنجونې دي و درس یې تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصه دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشنه پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې جونې او مور او پلار ولورز د کړو ته زړه شکړي او دوی باید خپل د خپل جون سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغه ولورز زده کړي بشپړې کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کېږي ځکه ځانانو ونکه ولې سره او موږ دولت تر توان هم دا خبر ورول چې امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي کپلا دي د اولاد شغواري نو لمړی شي چې دې موږ ته د جنگ د پایتو رسیدو پښلا خبره ده موږ وکولای شو په عجد ول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته آماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لار کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعد کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیر زیات مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کړګي مولا شړمبو او پټ مولا پیازا تشمالرا دې ته ژوند وای تلپا تلپا تیوسا دیتے جوان ایتا جوان بای ایتا جوان بای